او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست نه هم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هاضمې سیستم برخې مو ویلې، اوس سره مو ځینې موضوعات هم وویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه وه، د لاړو لابیا غده کومې او مرین مو وپېژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هاضمې سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دولسمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې د خپله یو ارتجایی خاصیت لري، ارتجایی عضلاتي غړي دي چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایی عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کیږي، ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کیږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کیږي، رامنځته کیږي. او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. په میده کې خپل د میده شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پات دی نیوی چې میده چې د هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو میده چې د کله چې خواړه ټوټه کی تر ډېره حده پرې بي چې راستي کوچنی کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنی کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوش چپته ورته جوړش لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متر اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متر دی. او کوچنی کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میدې لاندې. او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدی چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لاري چې کیږي و کوچنی کولمو ته داخليږي. او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنی کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایو د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لنده کیږي، نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. نزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسي، ځینې عملیې سرته رسي، چې لومړی چې دی دوی خو خواړه چیکیې او بلند کوي او پستې یې نرمیې، بل چې دی دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي، چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډیره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډیره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چیکیې پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډیره حده پورې نرم سي، بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د میری په مرسته باندې خواړه تر میدې پورې راورسیږي، د خود میدې کوم لومړی دروازه چې د هغه څه کېږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میدې ولاړ سي، هغه دروازه په فشار سره د میدې خوله څه کېږي بیرته بندیږي، چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوی وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیز وجود لري، اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حده مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولی شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میدې کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي. کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې ترشح سي د میدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري، چې موږ وایي پروتین چې دی ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي، په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشح کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایو میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي، چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د میدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې په کوچنی مالیکولونه باندې لاغه کم شهمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي، چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پاتې مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی کولمو پورې ځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو. کله چې خواړه بالاخره په میده کې خپل نهایي حد ته موږ ورسېږي، بیا چیرې ځي؟ و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د میدې تیزابونه نه دي، یا د میدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی، همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې وه هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال له لارې، مشترک کانال له لارې د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویږي هغوی چشته داخلي و کوچنی کولمو ته، چې اینه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمی تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي، چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې سوي تجزیه سوي وه دوی یې دلته چې کوي سره حلوي یا همدارکه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپله بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځې لري، چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري، کوچني ګونځې وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي، چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټوله مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي، او پاتسو د لیکتیل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمی مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنی کلمو کې هم کم دنده سرته ورسوله، یعنی سفرا همدارنګه سفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جس سوله، بیا نو چیرې ځي اضافي توکې و غټو کلمو ته ځي. غټې کلمې چې دي تر کوچنیو کلمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچني کلمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر مقطه پورې ادامه لري. په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچني کلمو کې نه جس سوي، هغه بیا راولریږي په غټو کلمو کې چې کېږي جس کېږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي، چې هغه بیا د غټو کلمو کې باکتریاوې وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کلمو کې کېږي او همدارنګه جذبېږي. موږ وایو دوی چې دي ډېرې دندې نورې هم سرته رسېږي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کلمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي، هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي چې د هغه څخه موږ ته سرازو نس ناستې، قبضیت او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رازو نس ناستې په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستې چې دی هغه موږ ته وایو چې دا چې کله په غټو کلمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي، دفع سي او جذب نه سي، نو دا څه لامل کېږي؟ د نس ناستې رامنځته کېدو لامل کېږي چې د دې دپاره د مخنیوي دپاره باید د او آر اس محلول په 1 لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدلی سي علاج کېدای سي. او ورپسې چې شي قبضیت وایو، قبضیت چې دی هغه به د نس ناستې برعکس، کله چې په غټو کلمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایطه توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چل نه مسره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کلمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي، یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي د قبضیت لامل وګرځيږي، چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتها کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي، چې د دې دپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوی وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کلمو په اخیرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي، چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کلمو سره نښتي دي، نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي، په دې کې باکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کېږي. کله چې اپنډکس کروبیسی په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکښې کې راښکاره کېږي، چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت ته رسیدلی اوسه، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنۍ برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده چې د دې دپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه دپاره باید موږ همیشه خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته، باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو اوغو باید ښه پاخه سي. ورسره کومې میوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مالګې په محلول کې پریوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي، چې موږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي، باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس راز اوس موږ د موضوع اخرني برخې ته چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړي. لومړی سوال، هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال، کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال، نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله می اومنه هیله لرم چی تو جو روغا صحت من بست. شورا لاس ده لسم ټولګي دویم وسته در از اون مجرم تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث که و مجرم تاسی درس پر ده نه همی صفحه سخت تر دیالسی می صفحه پری دوام مکری هیله ده چی موضوع ده پا دقیقت سر غرونی زین. میتابولیزم لکه سرنگ چی موش پا تیرو سنفونو که ده یادواری کره و چی یو جونده موجود چی ده هاگه موش ده میتابولیزم ده عملیه پا وسط سر پیجنده لیسو زکه چیز موش پا بدن که چی کما انرژی سخه موش استفاده کو هاگه ده میتابولیزم ده عملیه پا پایله که لاست رازی، یعنی کم خواره چی موش اخلو پروتینونه شهمونه هاگه ده میتابولیزم ده عملیه پا وسطه زموش ده وین دوران چی کلا دوی داخلی جه اوگوی پا کچنی از زاو بانی تدیزی که جه چی ده وینی جریان تا ده داخلی دو قابلیت و قابل و برزه ورست بیا ده وین ده جریان سخه چی مثال کم ازاوی ضرورت ورتوالری بیرته ده داغه میتابولیزم عملیه ده بلی برخی پا وسطه ده چی کش سره یوزه کیجه او آغه کم برخی چی ضرورت ولری حقا تا زهنسه. میتابولیزم چه ده مجوه یونانی کلمه ده چه ده تغییر او بدلون پا معنا سره ده. میتابولیزم ده جوانده موجودات پا بدن که حقا کیمیوی پروسو تا ویل کیجه چه ده انرژی ده تولید ساتنی او کاروینی لپاله ترسره کیجه. از مجوه استاسی پا بدن که تو کیمیوی تغییرات او بدلونونه چه مثال ده ودی ترمیم تکسر او لکسنگ چه موه ده انرژی ده تولید لامل کیجه حقا ده میتابولیزم ده عملیه پا استاله سره زی. او دا پروسه چې د موجوی د بدن د فعالیت د پرمخړولو لپاره اړینه ده لکه د حجرې وده د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړل. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی چې یو ترکیبي او تعمیري برخه ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي چوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي تر څو انرژي په بڼه د مثال ای ټي پي چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ای ټي پي باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بېلابېلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن تودوخی کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت دروی، د فزیکی فعالیت دروی فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت سره رسیږي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونده د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جینیټکس باندې مستقیمه اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه دپاره چې موږ ښه میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو د هغه دپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالمه غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملی کې د میتابولیزم په عملی کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کوم ساده مواد چې دي هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی سو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو موادو سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي او دا پروسه چې ده د بدن د ودې بیا جوړونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې په دغه ټولو کې د څه شي لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امینو اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ شي د تیزاب په واسطه هغه څه شي کېږي پروټین په امینو اسیدونه باندې اوړي. دغه امینو اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخلیږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي انابولیزم د عملیې په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کېږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې د ګلایکوجن په جوړولو کې په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت چې دی هغه هم ډېر ضروري دی او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویله ښه خواړه ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې ده ډېره مهمه ده لکه حرکت کول تنفس او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتسي چې موږ وایو دوی چې دا کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې شر رول لوبي. یا دا کم دغه میډیا ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروتین دی شهم دی کله چې میډیا ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز دغه رقم پروتین چې دي په امینو اسیدونو دغه رقم د ټول کم دغه چې دی مرکبونه چې دی هغه په کوچنی مالیکولونه باندې اوري. چې کتابولیزم چې دی هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته څه کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي او کاربون ډای اکساید چې دی هغه څه کیږي ازادیږي او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو ته پانو پر مخ باندې کوم څاڅکي لیدلی اوسې چې هغه څه شوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته شوي یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژن. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هغې یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو له لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپله برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولون په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلوي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کتابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپله د کتابولیزم یو پروسه کې شمېرل کیږي. رازو په دې کې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاتې ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څونه ارزښت لري چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو د چې د پاره ډېر ضرورت لري دی. همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو، په داخلي د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلي اوبه وایي، تړلي اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره آزادې نه دي. او یعنې دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونه اوسي تړلي اوبه چې کېږي ارزان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي، مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو، د پروټینونو، کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو چې کوي سره تړلي وي. بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه، مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخېږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګانو سره تړلي اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه ته اوسي هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه بیا چې کوي د آزادو اوبو په ځای راځي او هغه فعالیت مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزادې اوبه ونه اوسي، تړلې اوبه پر ځای راځي، خپلې تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزادو اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنې د آزادو اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري او خپله د حجرې شاوخوا ټوله مایع نیولې، زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې اعضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره. یوازې که چیرې حجره لا په نظر کې ونیسو، چې موږ وایو حجره چې د هغه څه د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنې د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده. او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسېږي د هغه تعاملاتو لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخې په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نارمل د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړه سي، د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنې کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسي. او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی اوبه جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو، د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره هغه کم تعاملات چې دي هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو، زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول د ټولو په چپرې کېږي د اوبو د کموالي له امله رامنځته کېږي ډېری وخت. دا زموږ او ستاسي د نن موضوع. انشاءالله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري، زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتاب چیرې واخلي او د موري پوښتنې خپل ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه یواست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال: کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال اسمیلیشن او دیسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایاست چې څه دنده سرته رسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.